پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې په مزار شریف کې د جنبش ملی د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نولو عملیات کوم ځای ته رسیدلی دي. د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته کتنه کوو او پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. خبرونه په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زمارای زما حق اوري. خو له هر څه مخکې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي،
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیاشمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل سوی، او د ترکیې دفاع وزیر وایي ترکیه د ناټو مهمه متحده ده او له دغه دفاعي تړون څخه د وتلو اراده نه لري. د خبرونو تفصیل. د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیاشمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارلین شاه مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیاشمېرنه بېله کومې ستونزې روانه ده. هغه زیاته کړه،
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیاشمېرنه خلاصه شوې، پای ته رسېدلې. سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په همدې حال کې پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا هیله ښیي چې د رایو بیاشمېرنه او څېړنې پایلې باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل سوی دی. د افغانستان په دغو دوو سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلیږي. د افغانستان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموه، بلکې د افغانستان اقتصاد ته یې زیان رسوه. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي بېګش په ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستاني روپیو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل سوي دي. هغه زیاتوي د عملي اقداماتو د پیل لومړۍ برخه دا و چې د ننګرهار والی تیر ورځ امر کړی و چې هیڅ دولتي ادارې عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني اثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلدارې وي نسی کولای تګ راتګ وکړي. په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره سوې ده، او دوی وایي چې دا به په ولسوالیو کې هم دغه اقدام ترسره کیږي. په ننګرهار ولایت سربیره خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل سوی دی. په دغو دواړو ولایتونو کې د اثارو د تبادلې مارکیټونو او صرافانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکړل سوي دي، څو په مټې پاکستاني روپۍ ټولې سي. په هرات کې پرون شپه نوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې امنیتي حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې په موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه بریدګر هم وژلې دي. اخوا د هرات حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې پېښې د دوی روغتون ته څلور ملکیان او یو پولیس ټپي وروړل سوي دي او درملنې روانه ده. سموږ اخلاص د رادیو ری. د ترکیه دفاع وزیر وایي ترکیه د ناټو مهمه متحده ده او له دغه دفاعي تړون څخه د وتلو اراده نه لري. خلوصي اکار د خبره په دوحه کې پر نړیوال امن رابلل سوي کنفرانس ته پرون وکړه. هغه له روسیې د میزایلو د دفاعي لانجمن سیستم د رانیولو د انګیزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ترکیه ناټو ماموریت ته ژمنه ده. شغل اکار زیاته کړه ترکیه به په ناټو تړون کې خپلو دندو ته دوام ورکړي. د ناټو د دوو غړو ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2018 میلادي کال د کودتا د هڅې له کبله ترینګلې سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې جلاوطنه ترکیه دینی عالم فتح الله ګولن د دې کودتا په تنظیم تورن کړی دی. د یو بل خبر لمخې د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړ که امریکا پر ترکیه د روسیې سخت الوتکو ضد دستګاه درانیولو لاکبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی دوی ستراتیژیک پوځي اړې چې امریکا او ناتو ورڅخه کار اخلي وټړي. رجب طيب اردوغان د خبرداري پرون په مرکه کې وکړ چې خبر ټلویزیون څخه خبر اسو او د انقره واشنگتن ترمنځ د خرابوړي کو تازه نشه کړل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویل کارتیا و مشکله سو انجرلیک او کوریجیک پوځي اړې وټړو. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه یواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور سوی دی. زرګونو مظاهره چانو پرون یو ورځ وروسته لاغ لاریون وکړ چې بلوازت پولیسو مظاهره چان په شدت وځپل. دوی میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل سوی دی. د مظاهره د دې سبب سوی چې صدر اعظم سعد حریری د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړه. مظاهره چې د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې د دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې شته. دوی د داسې حکومت تشکیل غوښتنه لري چې ټکنوکراتان یې په سر کوي. د خبرونو پای
لا ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابورئ چې د ملي جنبش سرچینې وایي د دې ډلې یاغي قمندان نظام الدین قیصری شبرغان ښار ته رسېدلی، خو د بلخ چارواکي د هغه د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبره کوي. په هغو اوو ولایتونو کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی.
په دریو ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې. په یاد رسېله سرپول، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په نورو موضوعاتو کې، د کونړ خلک شکایت کوي چې پاکستانی پوځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ماینونه کرلي.
ما باندې بم مالوتو کانو ګاه دغه سرحدین کوزه کړم، هلته له پخه په اسمان کړه دغه جنرالو له مخکته دې ستمه کړه نه پخه کار شوله.
په یو بل راپور کې بعد کندوز تخار پر لوی لاره له امنیتي ګواښونو څخه خبر شي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرونې کوي. په موکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، افغان امنیتي ځواکونو بیګا د شپې تر ناوخته پورې د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره په مزار شریف کې عملیات کول. د بلخ امنیه قمندان تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې قیصری لا نه دی نیول شوی، خو د هغه د نیولو لپاره عملیات روان دي. قیصری ځان بېګناه بولي او وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور په توره شپه حملې کړي دي، خو د بلخ امنیه قمندانۍ په یو بیان کې قیصری د یو کور په غصب او پر ګڼو نورو خلکو په تیری تورن کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی د مزار شریف ښار نه د امنیه قمندانۍ له مخې له موږ سره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. بلی حبیب زای صاحب، د قیصری د نیولو لپاره عملیات کوم ځای ته رسیدلی؟
سلامونه تکاسه تاسو د زیرو ټول اوریدونکو ته. یو مسله باید اسلام کوم چې زوس مهال هغه سیمه کې چې عملیات افغان نس وکونو پیل کړی او لا هم دوام لري، یعنی قیصری استوګنځي سره یې ما او دته د بلخ امنیتي ځواکونه د بلخ امنیه قمندان او د مرکز کابل څخه راغلی د پولیسو خاصه کته حضور لري او د نظام الدین قیصری د کورونو د تشریع او تلاشی چارې پر مخ بیایي. د بلخ امنیه قمندان سره څو شېبې وړاندې ما مرکه درلوده. دوی وویل چې په دغو عملیاتو کې چې دوی ترسره کوي د نظام الدین قیصری یو کور یو فابریکا او یو باغ تصفیه شوی چې له دغه درې ځایونو څخه د وسلو او مهماتو دیپلوم ترلاسه شوي دي. په دغه عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د قیصری او کسان د پولیسو د قمندان په خبره چې وژل شوي دي او په درې تنه نورې ټپیان دي، او همدارنګه په 15 تنه نور د پولیسو د ځانګړې قطعې لخوا نیول شوي دي، او عملیات لا هم دوام لري تر څو قیصری وموندل شي او د پولیسو لخوا ونیول شي.
څه ویل کیږي هلته له چارواکو سره؟ یاله ده اخکلو ارخونو سره چې تاسو خبرې کوي چې قیصری اوس په کوم ځای کې دی، ځکه چې مخکې له دې د جنبش ځینو سرچینو ویلي و چې د عبدالرشید دوستم د ولسمشر د لومړی مرستیال لخوا یو ځانګړی قطعه د ده د ایستلو لپاره مزار شریف ته رسیدلې او تیره شپه یې دایره ایستلی او شبرغان ښار ته یې رسولی. په دې اړه څه معلومات شته؟
چون چې د امنیت قمندان دا مسله رد کړه چې یعنی ځواکونه به راغلي وي د بې ایستلی وي، بل ځای ته ده وویل چې ګواکې قیصری له شاوخوا کورونو کې پټ شوی وي او دوی د پلټنې چارې پر مخ بیایي، خو یو بل کس چې ډاکټر نجیب الله هاشمي نومي یو ځان د جنبش حزب د شورا غړی بولي، په همدغه سیمه کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې قیصری تېره شپه تیر ماښام جوزان ولایت ته منتقل شوی او هلته په منځای کې اوسېږي. نورې سرچینو سره چې موږ خبرې درلودې د دوی د حضور په بلخ کې نه تاییدوي او هم نه وایي چې دی په کومه سیمه کې دی.
بله، او حبیب زای صاحب یو خبره چې د ډیرو خلکو لپاره خای ډیر زیاته مبهمه وی ده چې قیصری څوک دی، ځکه د خو مخکې یو ځل ل جنرال دوستم سره چې اوس یې د څخه ظاهرا ملاتړ اعلان کړی هم ډیره لوی شخړه کړې او حتی د په مرګ تهدید کړی وو، او بیا داسې تورونه په پوري وو او حتی د ولسمشر اشرف غنی سیاسی مخالفانو به ویل چې له قیصری نه د نورو سیاسی ګوندونو او مخصن د جنبش د ځپلو لپاره ولسمشر اشرف غنی استفاده کوي، خو اوس بیا د ولسمشر اشرف غنی ته وفادار ځواکونه ورزی او پرده باندې عملیات کوي. یعنی اوس دای څوک دی، د چا په خوا دی، د چا نفر دی، په مغه عامه اصطلاح باندې معلومات شته؟
پس اوس کرم قیصری د خواده ولایت قیصر ولسوالۍ دی او هلته د پخوا د پاسون کوونکو مشر و، او له هغه وروسته بیا د قیصر امنی قمندان شو. دوه کاله د مخه دی د جنرال دوستم د ځانګړي استازي په توګه په فاریاب ولایت کې وټاکل شو، چې هلته هم بیا تورونه پرې پورې شول چې د ناقانونه وسوال لري او غیر قانوني فعالیتونه ترسره کوي، چې بیا د ملي اردو او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې ونیول شو، چې کابو شپږ میاشتې د ملي امنیت په قید کې و، او له شپږ میاشتو وروسته د لویو اعتراضونو په ترڅ کې چې د پلویانو په شمالي ولایتونو کې ترسره کړل، دی د ځینو سیاسي کړیو په منځګړیتوب بیرته خوشې شو او بلخ ته راغی، ځکه په بلخ کې ستون شو. په بلخ کې پولیسو چې کوم تورونه پرده پورې کړي دي، هغه د غیر قانوني فعالیتونو تورونه دي، د ناقانونه وسلوانو درلودل دي، له خلکو سره د اغاځي اخاذې ترسره کول، او د ځمکو غصب دی. په همدغه تور پولیس وایي چې دوی محکمې حکم ترلاسه کړی او هڅې روانې دي چې دی ونیول شي او مرکز ته وسته شي. بل څه چې تېره شپه قیصری سره ما خبرې درلودې، دا وویل چې مخکې له دې چې امنیتي ځواکونه د تجارت پر واسطوي او یا اطلاع ورکړي، دوی راغلي دوی په کور پرې حمله وکړه او د دوی نیولو هڅې وکړې چې د دې ځواکونو سره د مقاومت سره مخ شول. بله مسله دا وویل چې د بلخ پخوانی والی ته عطا محمد نور ته د وفادار ځواکونو لخوا د پولیسو تر حملې د مخه د ده په کور حمله شوه، چې هغه حمله په شاو ته په وتنبول شوه، او له هغه پس بیا امنیتي ځواکونه راغلل او د ده کور یې محاصره کړه، کومه چې د بلخ امنی قمندان دا مسله ردوي او وایي چې یوازې په دغو عملیاتو کې ملي پوځ، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونه ونډه درلوده، او تېره شپه ناوخته د کابل څخه د پولیسو ځانګړی قطعه راغله او دغه چارې په لاس کې ونیولې.
بله، سوال دا دی چې اوس د قیصری اړیکې له د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم سره څنګه دي؟ دښمني ده که دوستي؟
د اوزان اختاری چې ریډي هړي کې ترندلې دي ځکه چې په بل خلک کې د وزبک او ترکمن توکمو شورا د جنرال دوستم سره خبرې درلودې تاسو منګړیتو له طریقه وکول شي وساتات وکړي او دای خوشاله شي خو دغه چارې معافه نشولې او منګړیتو پاسه دای ونني ول شو یا هم دولت ته ونسپارل شو د ښایي چې د دې ترمنځ اړیکې څنګه دي او په ځینو مواردو کې د جنبش د حز د اجرایی شورا استازي د جنبش حز په غړی نه بولی او دا هم ځانته د جنبش رهبر بولی ځان د جنبش رهبر بولی بیل او دغه هغه سیاسي مسایل چې د دوی د دوستم ترمنځ اړیکې څنګه کړي دي.
ډیره زیاته مننه حبیب زای صاحب. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال وچه په مزار شریف کې د جنبش ملی د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو د عملیاتو په اړه ورستای حل راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادۍ رادیو ووري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د اقتصادي خبرونو اوریدو ترابولم. ورپسې به هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکړو.
د افغانستان او المان ترمنځ د پنګونې ګډه خونه پرانستل شو. د افغانستان سوداګری او پنګونې خونی وایان جان قانوید نن ازادي راډیو ته ویل د خونه د دوړو هیوادونو د یو شمیر سوداګرو لخوا د سوداګریزو اړیکو د پیوړتیا په هدف پرانستل شوې. د خاغلی نوید په خبره افغانستان له هندستان، ایران، ترکیه او یو شمیر نورو د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ګډې سوداګریزي خونی لري. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی وایان دغه ډول خونه پرانسته د سوداګریزو راکړو ورکو په برخه کې اغیزمن ګام بولي. ټاکل شوې د ټاپي پروژې اډوانس څلور هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مطفی نن ازادي رادیو ته وویل دغه هوکړه لیکونه د ځمکو د استملاک له استملاک څخه استفاده او د ګازو د ترانسپورت په برخه کې دي. د ښاغلي مطفی په خبره د ټاپي پروژې په اړه یو شمیر نړیوالو کمپنیو د پنګونې په برخه کې علاقمندي هم ښودلې ده.
بنیادهای مالی او بین المللي د تماس است. بانک انکشاف آسیایی د یو اخر علاقمندي خوش اراده بخش تمویل پروژه نشان داده. همچنان چند بانکای دیگه هست که وام علاقمندی سرمایه گذاری را در این بخش دارن. وضعیت پروژه نظر به جدول زمانی پیش میره.
خاغلی مطفی وای دغه هوکړه لیکونه له امضا وروسته به په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پیل شي. خو اقتصادي کارپوه قادر جلانی بیا وایي چې د دې پروژې کار په چټکۍ سره پر مخ روان نه دی او د یو شمیر اندېښنې راپورته کړي دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغاني اتیا پوله، یو ایرو واتی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل څلور افغاني شپېته پوله، یو سعودي ریال شل افغاني نوي پوله، زر ایراني تومان شپږ افغاني پنځه دېرش پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغاني او زر پاکستانی روپی 515 افغانی. د اقتصادي خبرونو پای
خاطر پردې سوچ اقتصادي خبرونه واورول او سم ورزو نور راپورونو ته. د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون د رایو بیاشمیرنه او څیړنه پکې پیل شوه په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شرایس وایي په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیاشمیرنه بېله کومې ستونزې روانه ده. پر انتخاباتو د څار بنسټونه هیله مند دي چې د رایو بیاشمیرنې او څیړنې پایله باید د دې باعث شي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. امید ظهیر مل له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پنشیر، سرپل او جوزجان د هغه و ولایتونو له ډلې دي چې د رایو بیاشمیرنه او څیړنه پکې تیر ورځ بشپړه شوه. تخار، فاریاب، بدخشان او بغلان کې بیا بېل کومې ستونزې دا بهیر روان دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له خپلو ټولو سرچینو په ګټې په پاتې څلور ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه او څیړنه هر څه ژر بشپړه کړي.
پدری ولایتونو کې زمونږ تفتیش او بیاشمیرنه خلاصه شوې. په دې رسېله سرپل، جوزجان، پنشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
د رایو بیاشمیرنه او څیړنې بهیر د تیرې لړم یا عقرب میاشتې په 13 نیټه پیل شو، خو د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د اعتراض له کبله د همدې میاشتې تر شپږویشتمې نیټې وځنډېد. خو له دویم ځلي پیل وروسته په اوو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې اجازه ورنکړه چې کمیسیون خپل کارونه مخته یوسي. مګر د نږدې یوې میاشتې وروسته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل کړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د یکشنبې ورځې راهیسې په دې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه څارلې چې بې له کومې اندېښنې مخته روانه ده. د افغانستان پر ټاکنو د څار یو بنسټ بریا او روڼتیا رئیس بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل د رایو بیا شمېرنه باید لار پرانیزي چې معترضې ډلې د ټاکنو پایله ومني.
گزارشاته
کې به از ولایت گرفتیم واقعا دوی هغه راپورونه چې موږ له ولایتونو ترلاسه کړي په خډول کمیسیون خپل کار پایل کړي او اجازه ورکړل شوی چې څارون کې د بهیر وڅاري ساری اوس د دې لپاره هر څه روانه ده چې د خکیلو لور یو ترمنس کې دونکو پریکړه د څارونکو په مخ کې او د ټولو لپاره د منلو وي. لدی وړاندې پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونو نیوکه کړې و چې کمیسیون باید هر څه ژر د ولسمشۍ ټاکنو برخلیک معلوم کړي. که څه هم د رایو بیا شمیرنې په دې بهیر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګډون کړی خو د ګلبدین حکمتیار په مشۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ورسره پریکونه اعلان کړی دی. لدی وړاندې ښاغلي حکمتیار ویلي وو کمیسیون باید دا تزر محلونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې پر ځای د ټولو محلونو رایې له سره وشمیري او همدا ډول په هغو ولایتونو کې بیا ځلي ټاکنې وشي چې بایومیټریک دستګاوې ورکې شوې دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ عمل کوي او هغه محلونه څېړي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په نښه کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه به تر 15 ورځو بشپړ شي. دا بهیر د یکشنبې په ورځ پیل شو او نن یې دویم ورځ ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې په نننیو غنو کې تر ډیره په مزار شریف کې د نظام الدین قیصری د نیولو پر عملیاتو او د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو مطالب خبره کړې دي. د نن ورځې د ورځپاڼو مخکتنه اکرام الله اکرام کړی ده.
سرخط ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د قیصری د نیولو د تیرې ورځې عملیاتو ته اشاره کړې او غوښتنه یې کړې چې دغه ډول خپل سری وسلوال باید ونیول شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دي چې که څه هم د ملي یووالي د حکومت په دوره کې یو شمېر زورواکان او خپل سری وسلوال نیول شوي خو ځینې تر نیولو او محاکمه کولو وروسته بیرته خوشي شوي چې اوس حکومت ته د سرخوږۍ د جوړولو لامل ګرځېدلی دي. د سرمقالی لیکوال باور لري چې زورواکان او جنایتکار د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د هیواد او خلکو سر دښمنان دي. د سرمقالی د لیکوال د معلوماتو په اساس همدغه خپل سری وسلوال دي چې د عامو خلکو له وژلو نیولې بیا تر زورولو او لوټلو ټول جنایتونه پر مخ وړي. د سرمقالی لیکوال امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې ټول غیر مسؤول وسلوال او زورواکان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. خو وی ساو رسپانی بیا ارګ تورن کړی چې قیصری د وی ځنګړی انتخاباتي ډلې د ملاتړ په هدف لبند خوشی کړی وو. د رسپانی په سرمقاله کې راغلی دی چې نو موړ وړاندې تر دې هم نیول شوی او خو روسه خوشی شو. سرمقاله لیکونکو ادعا کوي چې د قیصری په شان نور خپل سری وسلوال په حکومت کې حاکم ټیم پی وړي کړی او ولسی پرې ټکولې دي. د سرمقاله لیکوال د قیصری پر ضد اوسنۍ عملیاتو ته هم د شک په سرګه ګوري ولیکي چې اوس هم د نوموړي پر ضد یاد عملیات د بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور په غوښتنه شوی ځکه د سرمقاله د لیکوال په باور په اوس وخت کې نوموړی د خغلی عطا لپاره سرخوږی وو. د سرمقاله په پای کې غوښتنه شوی ده چې حکومت باید وړاندې تر دې چې دغه ډول خپل سری وسلوال په یو خطر بدل شي وځپي او لبخوی باید وغورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې حکومت د زورواکو او ناقانونه وسلوالو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر د تیرې ورځې سرګندونو ته اشاره شوې چې کورنۍ چارو وزارت ته د امن اعظم د پولیسو د پخواني قومندان زمري پایکان د نیولو امر کړی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې کورنۍ چارو وزارت په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې زیات شمیر خپل سری وسلوال یا خونیولي او یا لمنځه وړي دي. د سرمقاله لیکوال په بلخ کې د قیصری د نیولو په هدف د عملیاتو پایل هم د دغه لړۍ یو برخه بللې. د سرمقاله لیکوال قیصری د ځمکو په غصب له خلکو نه په بچګیری او ځینو نورو جرمونو باندې تورن کړی دی. او هشت صوب ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړی کړي او لیکلي دي چې څارونکي بنسټونه باید په انتخاباتي مسایلو کې د منځګړي رول ولوبوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په دوه ورځو کې د وو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې موضوع پای ته ورسوي خو د سرمقاله لیکوال ویره څرګندوي چې په دې سره به ټاکنیز بحران پای ته ونه رسیږي. د سرمقاله لیکوالی کې باور لري چې له دې وروسته د ټاکنو د پایلو اعلان شاید ځینو ټاکنیزو ډلو ته د منلو وړ نه وینو پام دی اساس به ستونزې پیدا کړي. خو د سرمقالې لیکوال له کمیسون غواړي چې سر له اوسه سیاسي او تخنیکي حل لارې ولټوي. ورسپانه لیکي په سیاسي برخه کې باید کمیسون له سیاسي څیرو سره کینی او د غشان د تخنیکي ستونزو د پات رسیدو په هدف باید څارونکي بنسټونه د منځګړي رول ولوبوي.
سموږ راغ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په کونړ کې د ډیورن کرخې سره پراته ولسونه وایي پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخې په اوږدو کې له غځول شوي اغزن تار څخه د افغانستان لوري ته پرسونل ضد ماینونه ځای پر ځای کړي دي. دوی وایي له دې کبله د سیمې یو شمېر اوسیدونکي په تیرو څو میاشتو کې مړه او ټپیان شوي او د دوی لسګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د موضوع تفصیل د روحلا انوري په راپور کې واورئ.
په کونړ کې د ډیورن کرخې سره د پرتو سیمو اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې د پاکستان پوز د یادې کرخې په اوږدو کې اغزان تار غځولې ورسره یې د کونړ خاوره کې دننه پرسونل ضد ماینونه هم ځای پر ځای کړي چې دوی ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. 12 کلنه کوچۍ چې د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکي ده د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې وایي.
ما مال سره ولته وم پر ورځ بو ما ونی بم مال کانو گاه دا غسر هدن کو زکلم هلته ل پخه په اسمان کله دا غزنرال المخکته د سیتمکرن پخه کاټ شوله په ما وچکم مال ساتو نو غم ټول د مخسلار زما په خم د مخسلار ټول یو د الله سرم د نور څم نه ډیر زینو کې خخ کل دی ټول ملک په نیولې د چان په خې بو زاتلی څوک مړکلن ټول مال نه ورنه مړ.
سید محمد د کوچي پلار ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت غواړي چې سیما لمینونو پاک کړي.
پاکستانی دشمن دې طرف ته بمونه راړولي زمون خاورې ته مالونه مرانه په واوله تختل بزیم را نمړې غواګانی دا ماشومه زما لور ده او دا مای بشوي ده. اته کسان چې کوم دي شهیدان خلل دولس کسان مای بین شو د پخې د دولسو نه ولیدلی شپږ سوه اووه سوه متره دې طرف ته زمونږ ساحې ته را بمونه کړي چې مین پاکي موسسه پرې راورته چې دا بمونه زمونږ د خوانه د مینونه جګ کې درې کې پاتې.
د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي هم د دوی په خبره د پاکستاني ځواکونو په لاسونو خښ شوي او مینونو ستونزې او ګواښ سره مخ کړي دي. محمد سلیم او محمد سلطان وایي
پاکستان تر ته هیڅ بم نشته دلته بمونه پراتی دي موږ د سرحدونو مالونه دي پاس په دې غرونو په غاړه باندې باندې وي هغه باندې واغ زمونږ ځکه هغه وشړی پرتی دي دغه دلاسه
سانان چې کني دا به کېول زګه چې یره بره غوا ختلې او بس مین پاتہ ولا خپته ولې دلو دسه وو د بزی پاتې دي بس وګر چې کوم شپنکی دغه پاتې دي.
د دانګام ولسوال محمد رحمان دانش هم تاییدوي چې د پاکستان پوز لډي ورن کرخي 2300 متره دی خو مینونه یخي چې لاملې ولسونو ته مالی او ځاني زیانونه اوخت دي. خاغلی دانش ازادي رادیو ته ویل
په دغه ساحه کې چې کوم سیمخادار غزول دي پاکستانی نظامیانو له خوانه دغه څه تقریبا 300-400 متره کې زمنګ طرف ته دا ساحه کې دی ما د پرسونل ماینونه د خخ کلی دی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ومنل چې پاکستانی پوځیانو د گاونډي توپ او لنړیوالو قوانینو سرغړونه کړي او د کونړ په خاوره کې پرسونل ضد ماینونه خخ کړي.
موږ اطلاع دم امدادي چې دوی تلاش کوي چې د سیم دا خو د سیم دی خو خلک په تکلیف کې همیشه بمی او راکټي عملی وي او دا غوي لیواته وظیفه سپارل شوې ده. هم د کمانډان کلور د سره خبره کړې ده چې په غځوي کې د ماینونو چرک تر سترګو کېږي باید تطهیر شي د منځ لار شي تر څو د غستونځ ختم شي.
خلک وایي د پاکستانی ځواکونو د لومړی سرغړونه نه ده چې کوي بلکې له 2010 زیږدیز کال څخه په کونړ او د ډیورن کرخې سره په پرتو ولایتونو باندې توپچی بریدونو ته دوام ورکړي. دواړو خواو ته د میشتو ولسونو له یو بل جلا کولو د پاره اغزن تار غځولې او پریداسې بندیزونه لګولې چې له یادو خلکو څخه یې د یو بل په غم او خادۍ کې ګډون پاتې کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خپلواک سپای د لغمان ولایت لالي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي د طالبانو لخوا جنگ ته شدت ورکول د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي. د لیکي دا یو څرګند حقیقت دی چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د امن او ټیکاو مخالف دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي که حکومت نظام الدین قیصری له زندان نه په ضمانت نوې خوشی کړی اوس به حکومت دومره مشکلات نه لیدلی. انصار الله حکیمی د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ نه لیکي دولت باید د قیصری په څیر ټول زورواکي د قانون منګولو ته وسپاري. عبدالسلام له کندهار ولایت څخه لیکي په کندهار کې دولت د بندیانو محاکمه پر وخت اقدام او پاملرنه د بندیانو محاکمې ته پر وخت اقدام او پاملرنه نه کوي. جاوید له کندهار نه لیکي خدای دې وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل قول وفا وکړي او د انتخاباتو نتایج اعلان کړي چې د افغانانو خاطر جمع شي. او سمیع الله حلیمی تندر لیکي سکل د